پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم ستاسو کوربه. یونیسف یا د ماشومان نړیوال صندوق سشکل د افغانستان په خاطر د ماشومان نړیوال ورځ نل منځي ولی وړاندې به یې واوري. په کابل کې مو د اندرا ګاندی روغتون ته ورولو. خلک له روغتیایي خدماتو شکایت لري، دا به هم واوري. په غزنی کې مو د ترکانانو له حاله خبرو. تابوت جوړونکي وایي چې کارونه د طالبانو له واکمنۍ وروسته خراب شوي دي. او په دې خبرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې فعالیت کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
یونیسف وایي په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان کافي خواړه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا هیوادونو د افغانستان د بحران په مخنیوي کې مهم نقش درلودلی سي. جاپان اقتصاد د تحرک لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت اقتصادي بودجه اعلان کړه. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې نه لمانځل کیږي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې د دې لپاره چې هغه چیلنجونه چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي انعکاس عمومي، یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپل ټول برېښنایي پلاتفورمونه تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. سبا د نومبر 6 د ماشوم نړیواله ورځ ده، خو یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل وروسته. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې وخت کې ده چې پر افغانستان د ولکې د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بحران اوج ته رسیدلی دی. دغه سازمان غوښتنه کړې چې د مرکزي آسیا هیوادونه دي با مفهومه اصلاحاتو ته مخه کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان خپله غوښتنه داسې وخت مطرح کړې چې په پام کې د روانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشر هیو ویلیامسن په ویلامیه کې ویلي د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې دروان بحران په وړاندې په نړیوال اقدام کې مهم رول لوبولی سي، خو په محلي سطحه د بشري حقونو موضوع هم د پاملرنې په محراق کې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره به پراتلونکي کې د تعامل دوام د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په اعلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځنګړي استازي کابل ته استولي وو او هلته د طالبانو له جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دواړو لوریو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چې عملي کول یې مهم دی، په ځنګړې توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی او هالند لاستازیو سره طالب چارواکو په خبرو کې ژمنه کړې چې له اړمنو سره د بشرپالنه مرستو زمینه برابروي، د نجونو او هلکانو د مساوي تعلیم په اهمیت پوهیږي او هم له افغانستانه د خلکو د خوندي عبور ډاډ ورکوي. لکه چې د اګست پر 15 طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې ده، لومړی وار دی چې جرمني او هالند خپل ځنګړي استازي کابل ته استوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تښتونکو لخوا وژل شوی دی. د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري له رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر عالمي د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل سوي چې ډاکټر عالمي د وژې اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی وو. د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصاد د محرک لپاره د 490 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځنګړي کولو اعلان وکړ. حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کورونا وبا زیانونه هم جبران شي. د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا نن جمعه د کابینت غونډې مخکې چې دغه مالي بسته پکې تصویبېدله وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي. لکه چې تیر کال د کورونا وبا پیل سو دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان ګڼل کیږي. او د ګورجستان په خوانی ولسمشر میخیل ساکشویلی چې له اوو اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی دی په موقتی توګه بې سده سوی دی. د هغه وکیل بیکا باسیلیا ویلي چې ساکشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بې هوش سو او پر مځکه ولوید. د ګورجستان د زندان ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د ساکشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی. تر دې یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکشویلی روغتیایي حالت نازک بللی و او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي، خو د ګورجستان حکومت دا غوښتنه رد کړله.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د تایر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سبا د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ دا کال نن مانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سږ کال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ توره ورځ ده. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیاتې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې 1 میلیون څخه زیات ماشومان له سخت قحطۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشوم نړیوال صندوق یا یونیسف د وی اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې دوی سږ کال په افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ نن مانځي. د ادارې نن جمعه په یوې اعلامیې کې لیکلي چې دوی به سر له نن څخه خپلې ټولې ټولنیزې پاڼې تورې کړي او دا به وښيي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت څخه په ناورین کې دي. یونیسف ویلي له 14 میلیونه څخه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به یې څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ګواښ کوي که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال ورونه دانګي لري نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ د کافي خوړو ته نه لاسرسی په وجه په دې برخه کې بشري ناورین رامنځته شي. له دې ورهاخوا بیا په افغانستان کې تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بله جدي ننګونه ده. یونیسف همدارس ټینګار کوي چې د ټولو افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې باید خلاصې وي. اقبال سراج د شپږو لورګانو پلار دی. وی له تیر یو کال راهیسې د خپلو اولادونو د تعلیم په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي افغانستان باید له دې حالت څخه وویستل شي.
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوي. یو خو د تعلیم له نگاهه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نه شي کولی چې متطیبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغې تېرې چارنیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر بخواني غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی دایمي استازي سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو او هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف سږ کال د افغانستان لپاره د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. دا ورځ ټاکل شوې وه چې سبا ولمانځل شي. په کابل کې مو د ماشومانو لوی روغتون د اندرا ګاندي روغتون ته ورولو. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، په پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو کې د روغتیا پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې لګښت په غاړه اخیستی و له 2000 ډېر روغتونونو له بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په کابل کې د صحت طفل روغتون ته ورغلی او دخل ته له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړې.
په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکوونکي ورخطا کړي. د ژمی له راتګ سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیایي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کېږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتون یې د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړی.
لاس مات کړ، کله مات شو؟
یا هفته کېږي.
یا لاس چا ورته وتړکم؟
پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو له ګواښ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوسته، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. ماما یې اجمل ازادي راډیو ته وویل،
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبن ته وړلی دی. شکستبن چې د ده لاس یې تړلی، دا لاس بدې تڼو کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او بس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګونه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو. رازو د غوربند نه تر دغه پورې د لارې لریتوب هم دی، څو چې دلته رازو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوسته، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یوه ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږي په روغتون کې تېرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مینا جوړه ده، هغه نه جلافات نه راغلي کږي نه کلینکو لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه سو. دوام درګه په بیا اخیسته، خدای علاج ونه سو. بېرته هم راوس دا هغه د یوه تبه ورپورې ده واری ورېده. هغوی ویلې هغه ته دا جیرسینې دي، بیا ویلې تورې فرسېدلې، داسې خبرې کولې. واری ورېده او بېګه یې لږې دوه ورته یې نیم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستر دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمه ییزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحراني ده او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوه، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل،
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي.
د ولایتونو خلک خپل ناروغان کابل طبيعي خو خلک شاکی دي او وای روغتیایي خدمات خراب دي. د ساجی راډو پرې خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر سرګندونی د شکرې د ناروغي په اړه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ښار سمی الله تابوتونه جوړوي. دی وایي که څه هم د طالبانو له راتګ سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وژنې بندې شوي دي. سمی الله ساجی راډیو ته وویل چې د ټولو هغو کسانو کاروبار خراب دی چې تابوتونه به یې جوړول. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شیان جوړوي. خو سمی الله په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمی الله تابوت جوړوونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمی الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 50 دانه ما تابوت جور میکردیم. حال د وسته ما 10 دانه شاید جور نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمی الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوي دي.
غلام کې تر میشه دم مردم وضعیت میشه و دم مردم در شکه بود دیگار فضل خدا بخیر تابوت کم شده بخیر خوشحال است.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمی الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغییر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
د سجرډو د دې سات په خبرونه کې یو نړیوال موضوع راخلو. بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا به هم واوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په انلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پوري کړی او بندیزونه یې پرې لګولې دي. ولسمشر جو بایدن د واک ترلاسه کولو یو میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په شپږتنو ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایرانی ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې دوه تنو چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ وزلی د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عوامل وو. د دې راپور له مخې امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبري هڅې کشف کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ او شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوي د 2000 د اګست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو په آنلاین ډول د خپلو هدفونو لپاره هلې ځلې کړي دي. د راپور له مخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغي معلومات خپاره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکوونکو ته یې ګواښونکي ایمیلونه استولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیبزاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په غبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایراني وګړو له لوري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا بې اساسه او د عامه افکارو د تیر باسلو لپاره وبلله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په امریکا کې مو د بوینګ د یونیوی الوتکې له جوړېدو خبره وو چې څه کمالونه لري، خو اوس د افغانستان موسیقي ته مخه کوو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې مؤسسې مشر احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وروستی غړی چهارشنبه قطر ته ورسید. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې ساز، आवाज او د موسیقي درسونه هغه ورځو کې چې طالبان لا کابل نه ونیولي، خو اوس کیسه بل ډول ده. ساز आवाज بنسوي، زده کوونکي او ښوونکي اوارسوي او هیواد ته د ژر ستنېدو هیلي نه لري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د کورنۍ ورستۍ غړي د چهارشنبه په ورځ د دوهې مرکز ته ورسید. وجیا کابولی د دې انسټیټیوټ یو لږ تکړه زرب ژغونکو ده. هغه چې څه باندې وی میاشتې راهیسې په دوحه کې ده. ازادي راډیو ته وایي چې د خپل راتلونکي تصورې په جلاوطنۍ کې نه وکړي، خو بیا هم خوشحاله ده چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه راوتلې ده.
کله چې طالبان راغلل ما ټولې هیلې وبایلو دي، ځکه هغه څه وشول چې ممکن نه و. زما ټولې هیلې او مخې له منځه لاړې.
وویشت کلنه فاطمه عارف چیلو ژغون کېده، وایي چې له داسې برخلیک سره د مخامخېدو تمه نه درلوده، خو د وضعیت د بدلېدو سره بېرته راستنېدو په هیله ده.
په راتلونکي کې غواړم یو ښه چل غږونکی شم او خپل هیواد ته ګټه ورسوم. کله چې زموږ هیواد آرامه او خوندي شي، زه غواړم ورشم او نورو زده کوونکو ته درس ورکړم.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست چې خپل ټول 212 د کوونکي او استادان له افغانستانه ایستي، وایي چې په افغانستان کې ورستي بدلونونه د افغانستان د هنر او کلتور د ټولنې لپاره ویجاړونکي دي. هغه وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول د دې بنسټ ودانی په پوځي اډه بدل کړي او په کابل کې بنسټیز تاسیسات ضبط کړي دي، خو اوس د شته بشري ځواک او روزلې قدر سره چې دا انسټیټیوټ یې لري، پرتګال د هنري او ښوونیزو فعالیتونو دوام لپاره راتلونکي مقصد دی. هغه هیواد چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټولو غړو ته پناه ورکړې ده. احمد ناصر سرمست د پنځشنبه په ورځ پرتګال ته سفر وکړ چې په پرتګال کې د موسیقي د ښوونځي د بیا جوړولو په برخه کې پرمختګونه وڅېړي.
مرکز هنری باشه کې درون
دا باید د هنر یو مرکز وي، چیرې چې موږ نه یوازې خپلو زده کوونکو ته بلکې ټولو هغو کسانو ته چې د موسیقي له زده کړې سره علاقه لري افغاني موسیقي زده کړو. د باکیفیت موسیقي زده کړې خدمتونه نه یوازې زموږ د زده کوونکو لپاره بلکې په پرتګال کې د ټولو ډلو لپاره چې د موسیقي زده کړې نشي کولای د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې وړاندې کړي.
احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ښځو ارکستر زهره به ډیر ژر بیرته فعال شي. زهره یو ارکستر و چې د میرمن شتون له امله په نړیوالو کنسرتونو کې شهرت وموند او د بیلابیلو جایزو سربیره د نړۍ تر ټولو معتبره موسیقي جایزه پولر میوزیک جایزه په 2013 کال کې د افغانستان په نامه ثبت کړه. د طالبانو هیڅ ویان په افغانستان کې د انسټیټیوټ د راتلونکي او په دوی باندې د ښاغلي احمد سرمس تورونو په اړه زموږ پیغامونو ته ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون د میاشتې په شلمه د احمد ناصر سرمس په هڅو د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل سو. دا په افغانستان کې د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې تر ټولو فعاله اداره وه.
و مورزل چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ غواړي چې خپل فعالیتونه په پرتګال کې بیا پیل کړي. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل پیغام تر چارواکو ورسوي.
تاسو له پیغامونو
محمد خان مبارز د هلمند ولایت سره په تماس کې زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو هیله او ارزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ نوي فیصد خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي. نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خولې وازې نیولي د غوث مرسته غواړو د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکو. سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري، هغه نیمه د همسایه سره نیمایي کې. انشاءالله تعالی الله پاک به دوی ته خیر او بدله هم ورکړي او زموږ بېوزله هېوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسمات الله یم ورور د پکتیا ولایت نه مخدا دغه طالبان تنگ یو کنه په شپې په بجه راشي وي چې روټای راغی ډوډۍ موږ ډوډۍ لا کومه ځای کوم چې سره به تک عمر وا نو سلام
بلی رحمت الله مجاهد د کټواز تماس سوایم. ازادي راډیو دغه پیغام باید جما پیغام ول پرو چارواکو د طالبانو مشرانو ته ورسوي، خاص طالبانو ته او ټولو ته د اسلامي دولت ته اسلامي امارت د ټول نړۍ انسانانو سلام وایم. بعد سلام دا څول اسلامي امارت چې تاسو اسلامي راغلي یاستې موږ ورور جان تاسو سره کومک کو ملت کومک سره کو جماعت چې به یو ګول مړی درکوله یو ډوډۍ به درکوله نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته معلمینو ته معلمانو ته ماش ورکوي لره کومه یو ته پیدا کوي. دا د ورځې 15 ملیون روپۍ تاسو ته خالص 3000 پاسپورت راځي کابل کې پاسپورتونه جوړیږي او ګمرکونه شي دي ګمرکو چې تاسو 300 روپۍ راځي هغه به خدای ته معلومي او تاسو ته معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دغه سره دوکه کوي. یاره کمی دا مایبینو ماش ورکوي دي شهیدانو ورکوي معلمینو ورکوي چې هغه کومه یې تاسو پیدا کړئ که کله امریکا خدای مهربانه کړه رای کو هغه بیا روپۍ تاسو درواخلئ. اوس نن سبا خلک ډېر اقتصاد ضعیفه ده، در به دره دي شهیدان ورکړي دي یخ هم راغلی زم هم راغلی. هغه موږ ملت یو دی ټول ملت دغه غږ ده لکه دایما چې غږ ټول ملت دغه خوښه ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د امریکا د بوینګ 777 ملکی الوتکې نوی ماډل د امریکا د هوستن او د متحد عربی اماراتو د دوبی ترمنځ بې وقفې 15 ساعته مسل وکړ. د بوینګ دا نوی ماډل د نورو الوتکو په پرتله لس سلنه لږ تیل مصرفوي او په یوه ټانکې تیلو د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږ سفر کولی شي. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شیان لیدلي چې پخوا
پښتنه غواړم له تخنیکي تېروتنې د بوینګ راپور ته به اوس راشم. هغه بل د ستور پیژندلو په ارتباط کوم راپور هغه به په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره شریک کړم.
بوینګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربي اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیمه او بيدمي الوت وکړه. په امریکا کې د بوینګ 777 الوتکو تولید څو کاله وځنډیده، خو له مودو وروسته بلاخره د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوینګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللي او اوږد مزل کوونکي ملکي الوتکه ده، خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئنګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئنګ 928 میکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 928 میکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئنګ د دې نوي ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی داده چې الوتکه خپل 2 متره اوږده وزرونه ټولولی شي. دا وړتیا چې د ملکی الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوی، امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچني ځای کې ودریږي. عموما د اوږدو وزرونو الوتکې په پارکینګ کې ډیر ځای نیسي، خو که الوتکه د وزر ټولولو امکان ولري بیا لږ ځای ورته پکار دی.
له همدې سره دولس بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. وروسته روغتیا د شتمن شتمني پروګرام چې د شکرې ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی اورېدلی شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا د ماشوم نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې نه لمانځل کیږي. یونیسف وایي په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزی آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار ولی څو له بشری حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې وخت کې لري چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بشری بحران اوج ته رسیدلی دی. چارواکي وایي د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان بحران پر وړاندې په نړیوال اقدام کې مهم رول لوبولی سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره به په راتلونکي کې د تعامل دوام د ژمنو په عملی کېدو پورې تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځنګړي استازي کابل ته استولې وو. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تښتونکو لخوا وژل شوی دی. ډاکټر نادر عالمی د وژي اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تشتبل شوی وو. د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصاد د محرک لپاره د 490 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځانګړي کولو اعلان وکړ. حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کورونا وبا زیانونه هم جبران سي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخیل ساکشویلی چې له 2 اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی په موقتي توګه بې سده شوی دی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکرې یا دیابټس نړیواله ورځ ده. د دیابټس نړیوال ورځ په 1991 کال د دیابټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډیره زیاته شوې وو نومول شو او له هغه وروسته هر کال د دې لپاره لمنځل کیږي چې دغه ناروغي ته د خلکو او روغتیایي چارواکو او روغتیا پالانو پام وړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډیر لیدل کیږي. د همدې لپاره مو نن هم د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوره کړی ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زیتا امبلنه ورکړی ده. احمد صاحب خبرونه ته خره خلاصت.
السلام علیکم. زه خپل ور سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب که په پایل په دی وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکر یا د قند څه ډول ناروغي ده.
شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هورمون ده چې د انسولین په نامه سره دیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنس رامنځته شي او یا د دې انسولین د هورمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه هغه لیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت ته شکر ویل کېږي. او په تباوت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراض ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او ژوند کې ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو هم دغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه
هغه پزړه کې دی که په ګردو کې دی که په دماغ کې دی که د بدن په بل هر برخه کې دی دا متاثر کوي. عصبي کیبل که هغه مرکزی عصبي کیبل دی که محیطي عصبي کیبل دی هغه متاثر کوي، پوستکی متاثر کوي، سترګې متاثر کوي. نو په همدې اساس باندې د شکر ناروغان د همدغو اختلافاتو د وجې نه خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه غټ ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي. بعضې نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري، خو دغه دوه ټایپونه ډېر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کېږي، ارثیت پکې ډېر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې ده هغه معمولا په هغو اشخاصو کې رامنځته کېږي چې عمر یې د څلوېښتو کلو څخه پورته وي او نسبتا چاقي ولري. نو په همدې اساس باندې دغه د اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، د هغوی هغه د مرګ اساسي له د ګردو عدم کفایت تشکیلوي چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه د دوهم ټایپ شکر مریضان که چیرته خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کړي یا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې بیا خبرې وکړو په جریان د برنامه کې چې کوم اندازه ده، که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي، هغوی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یوه ناروغي ده چې دې ته په طبابت کې هاف آف د میډیسن هم وایي، نیم طبابت د بدن د ټولو ارګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیما رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که هغه قلبي سیستم ده، که هضمي سیستم ده، که بولي تناسلي سیستم ده، که مرکزي عصبي سیستم ده، که د پوستکي یا جلدي سیستم ده، دا ټول متاثره کوي. د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري او شکر لري، په خپل شکر لري یا دا چې په فامیل کې څوک داسې وي چې په شکر باندې مصابي، نو د شکر په مقابل کې باید ډېر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوت ونه اوسېږي. که چېرته خدای مخره د شکر په مقابل کې بې تفاوتي وکوله، ځکه زموږ ستاسو اکثره هیوادوال ټول هغه مرضونه چې هغه درد ولري هغه ته مرض وایي، هغه امراض چې درد ونه لري هغه ته بیا دوی مرض نه وایي، یا د هغه په مقابل کې بې تفاوت وي. او په طبابت کې ټول مرضونه چې درد ونه لري هغه ټول وژونکي مرضونه دي، لکه دا شکر. شکر کې لږ څه مریض ستنده پیدا کیږي، خولې وچیږي، تش امتیاز ته زیات زیات دي. بیا نو که چېرته بعضې مریضانو ته چې دغه عصبي کیبل یې لږ ورته هغه کې بیا نه د پښو د لاسو سوخت ته پیدا کیږي، نو ځکه اکثرا بې تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې د شکرې ناروغي ډېره یوه خطرناکه ناروغي ده که چېرته بې تفاوتي وشي. او که چېرته د شکرې ناروغي په مقابل کې بې تفاوتي ونه شي او دغه د شکرې ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي، نارمل اندازه د شکرې د مریضانو دا ده که چېرته یو څوک شکر باندې اخته وي، شکر ولري، نو خپل شکر که په نهره باندې د نوي او د یو سلو درسو په مابین کې وساتي، او په مړه خېټه باندې که شکر معاینه کړي د یو سلو څلوېښتو د دوه سوو په مابین کې وساتي. او که چېرته اچ بي اي ون سي او بل ډیر ایڈوانس معاینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپږنیم او د اوو فیصد په مابین کې وساتي، نو بیا په دې صورت کې د شکرې ناروغي ته ناروغي هم نه ویل کېږي، ځکه ټول هغه اختلافات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکرې ناروغي ورکوي چې هغه د بدن واړه لوی رګونه دي، عصبي کیبل دي، جلدي سیستم ده، قلبي سیستم ده، دا بیا نه شي متاثره کولی. د دې هغه پروګرشن یا هغه پیشرفت بیا ډېر سلو کېږي، حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره ووایو، نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض هغه د شکر مرض هم نه ورته ویل کېږي. دا جنجالونه د هغوی په نیز باندې په ډېر نادر ډول سره رامنځته کوي. نو د دې دپاره درې لارې موجودې دي. اوله مهمه خبره دا ده چې که چېرته موږ وغواړو چې دا د شکر ناروغي په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو، نو باید روزانه یو یو ساعت باید پیادهروي وکړو. ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکي فعالیت ولري، او بل ټول هغو غذاګانو څخه باید زیاته استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزیجات او ترکاري. او هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خوږه لري یا ګلوکوز لري چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګان وایي، دغه په مصرف کې باید کموالی راولي، لکه وریجې، کچالو، د غنمو ډوډۍ، میوه‌جات او دا کیک او کلچه دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا توصیه شي، ځکه د شکر دوايانې چې دي مختلف کلاسونه دواګانې دي، او هر دوا انډیکیشن یا استتباب معلوم ده، مورد استعمال معلوم ده چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي، په کوم ډوز ورکول کیږي. که چیرته اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي، بیا کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرض هم نه ویل شي. نو په دې صورت کې باید
شکر مریض ان شاء الله له ټولو هغو اختلافات او جنجالو څخه د شکر د مریض په نس باندې رامنځته کیږي، د دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو خرنه واچوله د شکر په ناروغي باندې، په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلی وي، د اوریدونکو ډېرې پوښتنې به هم ځواب شوي وي، د اوریدونکو پوښتنو به هم واورو. تاسو به ځان سره یادداشت کړئ، یو اوریدونکی دی مهرباني ځان راو پیژنئ او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ مهرباني.
کورم ودان، خدای هم خوشاله، زه احسان الله خبرې کوم د کونړ لرګل وسوالین.
احسان الله خان، خبرونه ته خراغ لاست، څه پوښتنه لرئ له
ډاکټر صاحب نه؟ دا پوښتنه کوم چې زما د بخې او لاسونو سوز مثال د غجده د بدن مې سره جلک شان مرته کینم، بدن مې زر میګي میګي کی ما ډیر دوی وکړل، دغه ډاکټران نوې الرجی دا داده پلانکې ده، لکه دا به دا دغه کنه الرجی به چی وي کنه، لکه په خیال لاسونه مې سوځیر کوټه زمې ده، لکه هغه مدا به هله چلور کلان ده، دا هغه مدا په خیال لاسونه سوځي په خیر تو دیږي چې باج وخت یي باج وخت.
ټلیفون مې قطع کوي. ډاکټر صاحب تاسو کو به پوښتنه لري ترې؟
دغه په خو د لاسود سوځیدو په څنګ کې خو به تند نظر ته پیدا کیږي، خلو خو نه وچیږي، تشه متیاز غو بزر زر نه زی
تشه متیاز لکه مثال شین چای چې ډیری اوس کو لکشن دراونی زیات زیاپه شي، نو به کدا دا واستون جلرو د تشه متیاز او بل چې لکه د خلو د باج وخت کې سره وچیږي، باج وخت نه وچیږي. وزن کم باج وقت کمیگی، باج وقت نہ کمیگی، باج وقت الاڑی لکھا تقریباً 55 کلو وزن باج وقت چی دے الاڑی 55 باج وقت چی وزن بے لکھا چلو 250 350 ترا کر دشی
مشکل مو اور سو احسان خان من نہ یہ بلا اوردن کہہ دے میرے بنی لکم جی او چپختن لری مننه کور ودان. اتمن ډاکټر صاحب آواز لږه جړو خو په ماشومانو کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي؟ ټیټه کچې څومره ده او لوړه څومره ده؟ مخې تاسو رڼا پیوچه ول خو بخیر. دا پوښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کړئ او بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی
سلامونه نیکې دې وي تر ما تاسو ته
اوریدل کوم. سهیل احمد مدنګره ولایت نه. وعلیکم سلام. ډاکټر صاحب احمد زین څه پوښتنه لري؟
د ډاکټر صاحب ندرې پوښتنې لرم. دا پوښتنې کې سره نو اوله پوښتنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دویم ټایپ کې، او دا به تک بغیر د کنټرول نه کومه بل لار لري چې تداوی شي؟ یو خو کنټرول چې مطلب دا دوا خوري او کنټرولېږي، آیا تداوی لري که نه؟ دویمه پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب نه چې هغه کسان چې کم عمر لرونکي، مطلب عمر یې کمی، په هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې دی ډېر عام دی او که لږ عام دی په دې ټولنه کې؟ او درېمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دا ده چې په شکر کې د بدن اطراف ولې به حصہ کیږي؟ دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به حصہ منځ راځي؟
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب پوښتنه واوریدل شوې؟ مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، دا بم راواخلو د سره یاداش کې پوښتنه مهرباني ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مهرباني.
بلې السلام علیکم. د قندر ولې تا اوریدونکو مل ډاکټر صاحب سلامونه
وکړو. وعلیکم السلام. له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني؟
من نن ډاکټر صاحب د پښتنه د فشار پکله پښتنه کوم، مژو سپنسر مور د تقریبا د 55 کال په شاوخوا کې عمر لري، د شپېتو پورې.
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې. خیر ډاکټر صاحب، د سره یاداش کې عمومي کوایسې چې رڼا پی واچوي وایي چې د 55 او 60 کلونو ترمنځ مورې ده د فشار ستونزه لري. مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېر مننه. اول به دغه وروچ د ننګرهار څخه تماس نیولی او دغه درې وړه پوښتنه کوم چې موضوع مطابق په دې باندې برنه و چې ان شاء الله بیا په نورو باندې خبرې کوو. اوله پوښتنه دا وه چې که چېرته یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري، د دوا نه بغیر به کنټرولېدلی شي که نه شي؟ اصلا خبر داده چې د شکر په تداوی کې که اول ټایپ وي او که دوهم ټایپ وي، د هغې دپاره یوه سپایه موجوده ده. سپایه نه داده چې تداوی په درېمه کتګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبت باندې. اول او دوهمه کتګوري کې چې د اوله کتګوري د شکر د مریضانو په تداوی کې چې د هغه فزیکي فعالیت ده، نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغوی پیاده وګرځي. دوهم هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوی کې شامل خبره ده، هغه په خپل پرهیز ده، یعنی ټول هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري دغه په مصرف کې باید کموالی راولي. هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري، هغه وریجه ده، کچالو ده، د غنمو ډوډۍ ده، میوه‌جاتي، کیک او کلچه او بره، دا ټول شیان دي، دا باید کم شي. او په درېمه کټګوري کې که چیرته په دې باندې دا د شکرې مریضانو هغه شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول تر هغه چې هغه نوی او یو سلو بیرته په نهاره باندې او په مړه خېټه باندې یو سلو سلو او 200 په مابین کې ده، بیا نو په درېمه مرحله کې د دوا توسي کیږي. نو د دوا په ذریعہ سره باید دغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول باید راشي. که چیرته رانه شي نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامې په شروع کې مو اشاره وکړه چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي، عصبي کیبل خرابوي، جلدي سیستم خرابوي، سترګې خرابوي، نو دغه ټول جنجالونه به د شکر د وجې نه رامنځته کېدلی شي. او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په داسې یو داسې ډول سره وساتي چې هغه ډېر ضعیفه ساتل وي او شکر همیش دپاره دوامداره پورته وي، نو هغوی بیا په ډېر کم وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. او د ژوند د لاسه ورکول اساسي علتونه هم دغه د ګردو عدم کفایه ده، یا د زړه حمله ده، یا مغزي سکته ده، یا د سترګو ړندېدل دي، او همدارنګه په نرانو کې د جنسي قوې په کامله ډول سره له منځه تلل دي. نو په همدې اساس باندې همدان توصیه ده که چېرته په فزیکي فعالیت او په پرهیز سره اکسپټیبل لیول ته راغی، ښه خبره ده، کله نغوی باید دوا ورسره توصیه شي. او دا یو مزمنه دوامداره ناروغي ده. یو ټایپ د شکر هغه بیا دایمي تداوی کیږي که چېرته یو څوک د زیاتې چاقې د وجې نه شکر ته تللی وي، ځکه زموږ ستاسو په بدن کې چې کله انسولین پرازیږي د انسولینو د رهنمایي یا د رهبري په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې آخذې یا ریسپټرونه دي. کله چې یو څوک ډېر چاق شي دغه د انسولینو آخذې یا ریسپټرونه د شحمو لاندې راځي، نو په بدن کې به په کافي اندازه سره انسولین موجود وي. انسولین به نه پوهېږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې څه ده. نو چې کله خپل وزن د لاسه ورکړي بیرته انسولین د هماغو آخذو سره بینډ کیږي کی وسیږي، هغه اخیزه د انسولین راهنمایي چې ستاسو وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي. نو چې کله بیا خپل وزن د لاسه ورکړي او هغه اخیزه به تبارز وکړي، نو بیرته انسولین راځي، ګلوکوز میتابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي، بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي، نو دا بیا د حالت څخه راوځي. که چیرته علت یا قاز همدغه چاقي نه وي، نو هغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضانو سره موجود، ټول عمر به هم پرهیز کوي، هم فزیکی فعالیت کوي، او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه د خلاصي. دوهم، دا اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپکلني او کلني کې رامنځته کیږي، او د همدارنګ د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټ یومین اپاته 15% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي، او دغه ټایپ B چې دا نو دا بیا 15% د اساسي علت وروسته معلوم نه ده. نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي، یغوی چې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر رامنځته کیږي. نو که چیرې د یو چا مور شکر ولري، اول ټایپ شکر ولري، نو پلار شکر ونه لري، نو په ماشومانو کې 3% د خطر سره چې اول ټایپ شکر تلل شي. او که چیرې د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ونه لري، خپل منځ کې ودونه سره کړي، نو د ماشومانو په نسبت باندې 4% د خطر سره چې یغوی هم ټایپ 1 شکر باندې مصاد به مبتلا شي. او که چیرې د دوه داسې صوفي چې دوه اول ټایپ شکر ولري، خپل منځ کې ودونه کړي وي، دغه د اولادو په منځ کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایپ شکر باندې اخته شي. بل درېم پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپی سوپلی دغه سوخت میکانیزم شې ده. دغه د شکر د مریضانو په نسبت باندې چې دغه بدن تر لکستنې چخیږي، یا دا چې د مریض تله ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي، د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره د ګلوکوز لیول یا سړی پورته پاتې شي، نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز د لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کیبل باندې ظاهري تاثیرات لري، یعنی نیرو ټاکټیک افیکټ لري په عصبي کیبل باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کیبل باندې نو په نتیجه کې نیروپاتي ورکوي، همدغه نیروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي، یخیږي او ګرمیږي. نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې دا ګلوکوز په عصبي کیبل باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیروپاتي ورکوي، شوی دا بیا مختلف مختلف شکلونه لري، ایزولیټډ نیوروپاتي دا، اوټونومیک نیوروپاتي دا، همدارنګه پولی نیوروپاتي دا، یعنی د بدن ټول عصبي چې بل دماغ ونی ستر په خو پوري دغه ټول سیستمونه چې کوم عصبي رشتې دي چې چیرته یو څوک شکر په تخصص او سره تدایو نه کی او په اګسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، نو دا ټول متاثر کوي او دغه ټول په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي، یعنی دا ټول د دماغ عصبي کیبلو چې د شکر د وجه نه متاثر کیږي خاص کلینیک او اراض ولایم چې دوی په نس باندې رامنځته کیږي او دغه میکانیزم ده. او بل دغه اسد الله ورغوښ د کونړ څخه تماس نیولی او لاسونه او پښې سوځي، نور نور زیاتی نه زیاته تنده چې چای ونه شي کېد، نور مشکل لري دغه د لاسو د پښو سوخ نه تنها دا چې په شکر کې بلکې ډېرې نورې ناروغیانې چې په هغه کې هم رامنځته کېږي، کله چې اوس مثلا یو څوک په وجود کې د ویټامین بي 12 کمبود رامنځته شي، یا مثلا د پروټینو لایز زیات شي، یا مثلا د ویټو غوړ رامنځته شي، بعضې رواني ستونزې هم دي چې کېدل شي. خو بیا هم په طبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت پیدا شي. زما په نظر باندې دغه اسد الله ورور چې د کونړ څخه تماس نیولې ده، د لاسو د پښو سوخ شکر په بیس کې نه ده، ممکن ویتامین بي 12 لیول وګوري، یا د وینې غوړ وګوري، یا مثلا پروتيني لایټ د بدن کې زیات نه وي، بعض رواني ستونزې ونه لري، دا موږ واجو سره هم رامنځته کېدلی شي. اول د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده، یا دوهم ټایپ دواړه، اول ورور چې تماس نیولې وو د دې هغه جګ او ټیټ اندازه شکر درې شکل لري. اول که چیرته یو څوک غواړي چې شکر نه وي، نو خپل ځینې چې شکر وګوري، که شکر دې نوي څخه ټیټي په نهره باندې، په دې معنا ده چې دا شکر بيخي نارمل حالت کې ده، په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو که چیرته په نهره باندې خپل شکر وګوري، شکر دې یو د سلو او د یو سلو پنځه په مابین کې وي، نو دا په دې معنا ده چې دا نه شکر ته تللی ده، نه نارمل حالت کې ده، بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي. خو که چیرته په مړه خېره باندې یو شکر وګوري، شکر دې سلو سلو ته ټیټ وي، دا هم نارمل اندازه ده، د څه و اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه دا شخص. او که په مړه خېټه باندې خپل شکر وګوري او شکر د 130 او د 200 په مابین کې وي، یا د 109 په مابین کې وي، دا هم پری ډایبټس وایي. یو بل ډیر مهم معنا د شکر د مریضانو په نسبت باندې هغه ایچ بی ای ون سی یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دی. که چیرته ایچ بی ای ون سی دی او چا د 15.5% څخه کم و، دا معنا چې دا شخص ډیر ښه نارمل حالت کې ده. که چیرته ایچ بی ای ون سی د 15.5 او د 6.4% په مابین کې و، دا هم پری ډایبټس ده. معنا دا چې نو شکر داخل شوی ده، نه په نارمل حالت کې ده. خو که چیرته ایچ بی ای ون سی یو څوک وګوري، د په هرو درېو میاشتو کې ځل کتل کیږي، او د دې دغه فیصدي 6.5% وي یا د 6.5% څخه زیات وي، نو دا په دې معنا ده چې 2 ځله تکرار شي، دغه شخص بیا شکر ته داخل شوی ده. نو شکر داخل شي، بیا نو شکر باندې مصاب شو، شکر مبتلا شو، شکر تشخیص شو، نو بیا د شکر په رابطه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي، تر څو چې شکر نه جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان. ابل دغه بزرو چې د قندهار څخه تماس نیولی وو، چې مورفیسه 15 کاله عمر لري، لوړ فشار لري، نوري صاحب په طبابت کې وزنای مرض چې هغه ته د مرګ له خبر کول شوی د اغل ول فشار ده. د لوړ فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده. ټول هغه اوریدونکي چې زما اوسه برنامه اوري، په خپل یا دا چې په فامیل کې داسې یو څوک ولري چې اغل ول شکر ولري، لوړ فشار ولري، په ډیره بخانه سره د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسي، کې به تفاوت و نه اوسي، ځکه فشار زموږ تاسو د بدن څلور اورګانونه د خپل هدف لاندې ورسوي. اول اورګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځوي لکه شکر زړه ده، د زړه حملې سبب کیږي. دوهم اورګان چې د فشار د وجه نه هغه اورګان متاثر کیږي، هغه دماغ دی، ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي. بیا دا مغزي سکتې بیا په دوه قسمه ده، یا دا چې په داخل دماغ کې به د فشار د وجه نه رګ بندیږي، یا دا چې په داخل دماغ کې به د فشار د جګېدو د وجه نه رګ شتيږي چې یو ته اسکیمیک سټروک وایي، بل ته هیموراجیک سټروک وایي، چې دا دواړه خطرناک دي. او 15% ده دواړه دغه سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي. او که چیرې د 15% مریضان پاتې شي، هغه نو ټول عمر مایوب او محتاج وي، نو یو طرف یې فلج هم وي او خبره به هم نشي کولای، نو څنګه حالت هم ته پیدا کیږي. ډیر داسې مریضان به مریدلي. دوهم دریم ارګان چې دغه سترګې دي، فشار چې کله ډیر پورته شي د سترګې ډیر خرابوي، حتی په بعضې حالاتو کې مالیګننت هایپرټینشن هغه د سترګو د ړندېدو سبب کیږي. څلورم ارګان چې خپله فشار د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر، هغه ګردی دي، نو د ګردو د عدم کفایي یا کرانیک رینل فیلر یا سی آر ایف سبب کیږي، چې هغه هم بیا اساسي تداوي نه لري. نو دغه اساسي تداوي هم بیا د کډنی ټرانسپلانټیشن ده، یا د ګردی پیوند ده. نو اساس باندې شکر په ټول دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري. د شکر مریضان باید مالګه کم کړي ټول عمر لپاره. د درد دواګان د امکان تر حده باید ونه خوري. ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیر غوړي او کوچ او دغه سپینکای وازګي د دې په مصرف کې باید په خوړه د کموالی راولي. مونو ان سچوریټډ فټ لکه زیتون تیل د جوارو غوړي د کنجدو د زغرو غوړي د دې څخه باید زیاته استفاده وکړي. د سبزی او ترکاری څخه زیاته استفاده وکړي. که چېرته شکر ونه لري میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي. په منظم ډول سره فزیکی فعالیت وکړي. او دې فشار د تداوی په خاطر باندې هم په ټوله دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي. بیا د هر کلاس دوا نظر سن ته نظر جنس ته نظر ودی ته چې د فشار په څنګه کوم بل مرض نه لري بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي تخصصي ډول سره توصیه کیږي ورته چایس کیږي. او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي. نو که چېرته دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي ان شاء الله د فشار له ټولو ناخوالو څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمدزی. د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوی یو. تاسو ډیره ښه رڼا پی واچوله. او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان دغه وضعیت په پام سره؟ د شکرې ناروغۍ په ارتباط باندې مو وویل هغه چې ارسي ده انتقالیږي له میندو پلرونو، او هغه چې نه ده ډیر له خوړو سره تړلی، او په افغانستان کې هم غوړ ډیر خوړل کیږي، ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په ښارونو کې چې اوسي. دغه اوسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي، د خوړو دغه کموالی ته په پام سره، آیا دا په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي؟
نوري صاحب، دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراف کموي. ځکه د شکر د ناروغي که چیرته یو څو غوړي شکرې ناروغي ته لاړ نشي، اول نو باید د خوراک او اسراف کموالی راولي. خو بدبختانه زموږ ستاسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، نو اکثرا وسط ډوډۍ موډۍ د شان په شکل سره دوی ته نه پیدا کیږي. خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ستاسو په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته بیایي، نو هغه کوریجې وي که مثلا د کچالو وي د شان قیمت دي. سبزي او ترکاري ارزانه ده. سبزي او ترکاري شکر لپاره تداوي ده. او بل زما ټول هغه ورته چې زما ګساسو برنامه وري، او کغوال شکر ته لاړ نشي، دغه ټول قاد دوی ته وایم باید دا ټول عمر د لپاره عملی کی. ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کلم نه داخليږي. اول روزانه باید یو سات پیاده وګرځي. دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري، د بی ام آی پر اساس باندې اور ویټ وی یا مثلا چاقي ته داخل سی وی، خپل وزن باید کم کی. ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي. نه تنها د شکر د ناروغي بلکې اندور ناروغان هم چې مخکې مرته اشاره وکوله، دغه ناروغانو اساسي علت هم تشکیلوي. او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري، ګلوکوز ولري، لکه وریجې او دا 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 کچالو د خام د غنمو ډوډۍ دې په مصرف کې کموالی راولي. او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي. بعضې دوایانې دي چې هغه دوایانې باید دوی باید هغه منظم ډول سره واخلي. که چیرته دوی په پری ډیابټس کې وي، چېرته د بایګونات کلاس دواګانې وایي، نو هغه هم دغه د جګر هیپاټیټ ګلوکوز آوټپوټ چې له یې څخه د وینې ته دغه کېږي داخليږي، دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي، او په نتیجه کې په وینې کې د ګلوکوز کمیږي، شکر ته نه داخليږي. که چیرې دغه نقاط موږ تاسو په نظر کې ونیسو، ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخله نه شو. او که شکر ته لاړ شو، نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي ووسیږو، بې پروايي ونه کړو. بې پروايي زمونږ په مرګ تمامېږي. نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو. شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمدزی، چې نن د شکرې یا دیابټس پر موضوع مو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته.
Show.